द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे प्रणव विदुंको अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नंद शोरो रोज द 2015 लसम काल द नवंबर द म्याश्ते अत लसम नेठा द پپی خور کے وقت شوی دی د مازیګر شپک په کابل کې دی پینز نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر اته بجې شوی دی تاسو زموږ غږ د واشنگتن ڈی سی ناوړی د ډیو ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زواګ ما جالوان
او زه بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو تا
فرانسوي چارواکي وایي سهار وختي په پیرس کې د چاپو په وخت د تیرې هفتې ترهګر بریدونو کې دوه مشکوک ککړ کسان وجلی دي چې امکان دی پکې د بریدونو پلان کوونکی عبدالحمید عبود هم شامل دی
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو وخت نه دی
نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے
او د قبائلی سیمو پخوانے پارلیمانی غړی خونزادہ چٹان دا حکومتی کمی بلی
ټولې مسالې دي په دې یو مسله پسې نه تړي چې دا صوبه جوړو که دی له ځان له حیثیت ورکوو خو موږ ته پته ده چې دا اوس صرف په د دې هغه سټریټیجیک پالیسي ده
دلته په امریکا کې د شام د کډوالو په سر د ډیموکراتس او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ اختلافات تاوده دي او هلته پاکستان کې د بشري حقوقو د سار اداره وایي د پیښور د سکول د حملې وروسته د افغان کډوالو ژوند ګران شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې دنیا اسلام خان وایي
هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدل یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېر حساسو علاقو کې اوسېدل او هغو ته ایویکشن آرډرز ورکول شو چې هغه دا ځایونه پرېږدي
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم زموږ ملګري اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د فرانس پولیسو پایتخت پیرس سره نږدې په یو ودانۍ د تیرې جمعې د ورځې د ترهګر حملو په مشکوکو وسلوالو یرغل سرته رسولی دی پولیسو تر اوو ساعتو پورې په دغه ودانۍ کې عملیات وکړل چې پکې د پیرس د حملو مشکوک مجرمان پټ وو په دغه لټون کې پولیسو دوه کسان وجلی او اووه یې ژوندي نیولې دي ولې د حملو د ماسټر مایند عبدالحمید عبود په اړه یې تفصیل نه دی جاری کړی چې آیا هغه په دغه حملو کې وجل شوی او که ژوندی دی په چا پسې چې پولیسو په دغه ودانۍ کې د لټون عملیات پیل کړي دا تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه حملو کې د فرانس پولیسو د دغه عملیاتو په اړه یو بیان کې ویلي په وجل شو کې یوه ښځه شامله ده چا چې د عملیاتو په وخت ځان والوزو په دغه عملیاتو د فرانس درې پولیس هم پکې وجل شوي دي د فرانس سرخار پیرس کې د جمعې په ورځ تر هغه حملو کې یو سل یو کم دیرش کسان وجل شو او تر دریو سو پورې نور جوبل شوي دي چې ذمواري په شام او عراق کې د اسلامی ریاست په نوم وسلوالو داعش قبوله کړی ده
او د بشری حقوقو د سرنې نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ تر مخه په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د پیښور آرمی پبلک سکول باندې تراګر بریدونو وروسته افغان کډوال د سخت بشری سرغړونو تیریو نه تیر شوي دي او په بیلابیلو طریقو دوی تنګ کړی شوي او ورسره زیاتې شوي رپورٹ زیاتوی که څه هم چې د بریت په حق لا شوی پلټنو کې د افغانستان مداخلت یا لاس لرلو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي خو په زیاتې کچه افغان کډوال په نخښه شوی دي
د قبایلی علاقو د پاره رايو شوی سیاسي اتحاد مشرانو او پارلماني غړو لخوا په اسلام آباد کې د اف سی آر په ضد د مظاهرو وروسته د سرحدات وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په داسې حال چې په قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي او د سیمې نه په لویه پیمانه خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي هم دي هلته اوس د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ نه د قومي سملۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان په حکومت ټکونه کړي او ویلي دي حکومت د قبایلي ولس له په بنیادي حقونو ورکولو کې غوري نه دی یاره دی وی په 14 نومبر د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقو نه د تور قانون اف سی آر د ختمولو په سر په اسلام آباد کې مظاهره کړي او د قبایلی ولس لپاره د بنیادی قانوني حقوقو غوښتنه کړي. د قبایلی علاقو نه د انګریز د وخت تور قانون افسیار د ختمولو په مظاهره کې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام او د محمود خان اچکزی پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه علاوه د پاکستان ټولو سیاسي پارټو ګډون کړي او په عین کې د دویشتم بدلون غوښتنه کړي چې قبایلی ولس ته سیاسي او قانوني ازادي ورکړي.
د ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په لټونه کې د سی آی ای سره په مرستې کولو په تورونو کې د سزا سره مخ دی، د نوموړي د مقدمې اورونه یو وار بیا فاتا ټریبیونل کې ځنډول شوې ده. نور تفصیل لري انیلا خالد په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی سیمې شکیل افریدی قضیه یا مقدمه یو ځل بیا ځنډولې شوې ده. خای په حکومت کې ځنې ادارې او شخصیتونه نه غواړي ډاکټر افریدی خوشی کړي او یا یې مقدمه کوم منطقي خاتمه ته ورسوي. ډاکټر افریدی په ظاهره یو غیر قانوني توندلاري ډلې سره د مالی مرستو په سر نیولې شو او خلوی تور په دادې چې ګنې په پاکستان کې د القاعده تر ټولو لوی ترهګر اسامه بن لادن مندلو کې امریکایي چارواکو سره مرسته کړې و. اسامه بن لادن په ابټ آباد کې د پاکستانی پوځیانو د تربیت تر ټولو لوی مرکز سره جخت په یو ماڼۍ کې د شپږو کالو راسي پټ ژوند کوو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې او د ډېری مودې راسي هلته د هغه پټ استوګن د پاکستان په پوز هغه شکونه نور هم مضبوط کړي وو چې وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې دوه مخي تګلارې لري، یعنی یو خوا د امریکای سره په ګډ جنگ کې ګټ اخلي او بل لور ته د ترهګرو پټ ملاتړ کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي ترهګرۍ ورته د بل هر هیواد نه زیات تاوان ور اړولې دي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د امریکای صدر باراک اوباما د حزب اختلاف په هغه سیاستدانانو تنقید کړی دی چې په هیواد کې د شام کډوالو ته د پناه ورکولو مخالفت کوي. صدر اوباما وایي مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت د امریکای اقدارو خلاف اقدام دی. د فلیپین سرخار منیلا کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ایشیا پسیفیک اکونومیک کوآپریشن ایپک د سرمشرانو غونډې په غاړه خبریالانو سره خپلو خبرو کې د صدر اوباما لخوا ویل شو په کار نه ده چې د تراګری د حملو په جواب کې د ویری او د افراتفری نه کار واغستې شي.
د بنگلاديش سپریم کورټ په کال 1901 کې د پاکستان نه د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په سر د دوه حکومت مخالف سیاسي مشرانو د پانسي حکم په ځای ساتلې. د بنگلاديش اټانی جنرال محبوب عالم ویلي د بنگلاديش نېشنل پارټي صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي علي احسن محمد مجاهد د پانسي په ضد خواستونه مسترد کړی دی او دوی راتلونکو هفته کې څه وخت هم پانسي کې دی شي. تفصيلات اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د ماوس جلیل نه.
او شپېته کلن علي احسن محمد مجاهد د جماعت اسلامي لوی سیکرټر دی. په د کال 1901 په جنگ کې د البدر ملیشي په مشرۍ کې د تشدد او قتلونو 15 تورونه لګول شوی وو. په دې تورونو کې په دانشورانو د تشدد کولو او د کمشمیر هندوانو د قتلونو تورونه هم شامل وو. دا ټول تورونه په دې ثابت شوی دي. بل مجرم صلاح الدین قادر چودري د بنگلاديش نېشنلست پارټي د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا په دور کې د پارلیمان غړی وو. د تا د کال 2013 په اکتوبر کې د عوامي قتلان، مذهبي تشدد او د خلکو د تختولو په جرمونو کې سزا اورولې شوې ده. فیصله کې ویل شوې دي چې دا دواړه مجرمان څه وخت هم تیز زندگی دي شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د سویلي چین د سمندر پر سر زیاتو شو شخړو د هواري لپاره غوره ګامونه غسل پکار دي چته چې د فلیپین په شمول شپږ حکومتونه په دغه داوی لري. د فلیپین جمهور رئیس بنینګنو اکوینو سره دوه اخیزه خبرو وروسته چې ترڅنګ د ایشیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ نړیواله غونډه هم په منیلا کې ترسره کیږي، صدر اوباما د بیجینګ لخوا اقداماتو ته پام راړولو چې په سیمه او بیا مخصوص واشنگتن لپاره د اندېښنو وړ جوړ شوی ویلي چې دوی د چین لخوا په ځمکو داوو او د ودانولو په عملیاتو کې ځایي ثبات باندې اثر باندې خبرې کړي او زیاتوي په دغه باندې موافق دي چې باید د کشالو د کمولو لپاره په نورو ځمکو داوي او د ودانیانو کار چې دی هغه ودرول شي. چین دریز دی چې په دغه سمندر د دوی خپلواک حق دی او په دغه مسلو کې بهرني هیوادونو ته نه ده پکار چې مداخلت پکې وکړي.
هم د امریکای صدر براک اوباما په منیلا کې د شیعي بحر الکاهل غونډې په محل په نړۍ کې د صفا توانایي مرسته کړې چې ورسره به نړیوال اقتصاد خود وکړي. غونډه کې د روس وزیر اعظم ډیمیتری میدویډیف نړۍ ته د ارزانه ګیس او تیل ورکولو وړاندیز هم کړی دی.
د رواندا سنت لخوا د نهي پرواز د آئین د بدلولو په ګډه منځوري ورکړې شوې چې جمهور رئیس پال کګامي ورسره په دریم ځل په انتخاباتو کې برخه اغستلی شي. دغه پښتنه به اوس قام ته په ریفرندم کې وړاندې کیږي او داسې ګومان دی چې په اسانه به منظور شي. د رواندا سیاست مداران وایي جمهور رئیس کګامي د دې قابلیت لري چې یو بل دور لپاره هم صدارت وکړي. قانون تر مخه هغه باید چې 2018 پورې خپل جمهور ریاستی دور ختم کړي که هغه یوارې بیا د صدارت لپاره اودرولو لپاره منظوري واخلي نو دریم ځل د وو کالو او بیا دوه نور پنځو کالو صدارت دورونو لپاره اودرېدی شي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه یو ساعته خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی یو شمیر مهم رپورټونه او خبرونه د خپرونه په دې برخه کې لرو. دی ریډیو ته غوږ لومړی ورزو د خپرونه لومړی رپورټ په لوتا څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د فرانس پولیسو ویلی چې پایتخت سره نږدې پاریس سره نږدې په یو ودانۍ باندې تر وو ساعتو پورې عملیات تر سره کړی دي چې ویل کېدل په دای کې د تیر د جمعې د ورځې مشکوک ترهګر پټ وو. په دغه عملیاتو کې چې د سحر پېشمنی مال نه شروع کړی ویل کېږي چې دوه کسان پکې وجل شوي دي او وې ژوندې نیولې. په دغه کې یوه ښځه هم د چاغې په ځان پورې چاودیدونکي مواد ډزولې دي ځان یې لوزولې دي. تفصیل اورو د ډیو رډیو همکارې موجلیل نه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې ګمان کیږي د فرانس سرخار پاریس په مضافاتو سن ډینس نومي سیمه کې د پولیس او پوز لخوا تر کړې شوې عملیاتو کې د پاریس حملو منصوبه جوړونکي عبدالحامد اباود وژل شوی دی. د تر څنګ ځان وژن کې برید کوونکي یو ښځه هم پکې وژل شوې او پولیسو اووه تنه نیولي هم دي. په دې عملیاتو کې پنځه پولیس والا هم ژوبل شوي دي. مطبوعات وایي چې بلجیم سره تعلق لرونکي عبدالحمید اباؤد په حق لا مخ کې خیال و چې دی په شام کې دی. د شروع په سحر د پلټون کې سنډینس کې یوې ودانۍ باندې چاپه وهل شو. په دې کې د فرانس خصوصي پولیسو او پوز برخه واغسته. د تې جمعې پر ورځ د ځانمرګي بریدونو نخه جوړیدونکي د فوټبال میدان هم په دې سیمه کې دی چېرته چې د عملیات ترسره کړی شو. د سنډینس نائب میئر یا خاروال ځایي خلکو ته وویل چې دوی د کورونو نه بهر نه وځي. دا عملیات د ځای وخت مطابق د سحر سلوړنې بجې شروع شول او قریبا اوه غنټو پورې جاری وو او په دې کې پنځه پولیس والا معمولي ژوبل شوي. سنډینس ښار چې یو لک اتل زر آبادي لري پکې په غټ شمیر کې مسلمانان هم آباد دي. د خلکو تر مخه د عملیاتو په وخت د ګڼ شمیر چاودنو او ډزو اوازونه اورېدلې شو او د عملیاتو په وخت د سیمې تتلونکي ټولې لارې تړلې شوې. د تېرې جمعې په ورځ په پاریس کې په شپږو مختلفو ځایونو باندې شوي ځانمرګي بریدونو او ډزو پیښو کې یو سل یو کم دېرش تنان وژل شوي وو. د دې بریدونو ذمهواري داعش رهګر ډلې قبوله کړې ده. د پیښې وروسته فرانس په شام کې د داعش تندرو ډلې پر ضد سخت هوایي بریدونه ترسره کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډی ور رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
Thank you.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدل کو تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اوري او په فرانس کې چې کوم چاپې د تراګر بریدونو کې ککړو کسانو پر ضد باندې تر سره شوې دا غي په حق له تاسو روسي رپورت واوریدو او اوس هم د پاریس د تراګر بریدونو وروسته په امقل کو کې څومره ویره تر هم موجوده ده په دې لړ کې خبرې اترې کړې دي په هالند کې مشت د مدني ټولنې یو فعال غړی سیال سباون سره نصیر احمد کاکر تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو
دا نننی عملیات په سندلی کې سندلی سندلی د پاریس تقریبا نسبتا فاصله کې یو ښار دی په نورث ویسټ طرف کې پروت دی د نورث ویسټ طرف کې پروت دی په اوس کې د شپې په څلور نیمه بجې باندې دا عملیات شوی دی د عملیات پس دی او شو چې کله دوی ته فرانسې پولیس ته د یو د ټلیفون له پیدا کړو چې هغه له د تیر ورځې له بریچ سره د تیر بریچ سره د تړاو درلودو په اړه کې څه میسجونه چې موږ د کار لپاره تیار یو څو یو هغه پکې بل هغه څنګه دوی ته خبر ورکړ شو چې د دې حملې هغه څوک چې د حملې شاته دی د کوم کس چې دا حمله منظمه کړې و هغه دلته په سندلی کې په کور کې ځان غلای کړی دی لکه هم وروسته دوی لاړ له معلومات وروسته دوی لاړ په سندلی کې خپل عملیات تر سره کړ د شپې څلور نیمه بجې او د شپې څلور نیمه بجې دا وخت هم دوی دا ټاکلی و چې د یام دوی د سهار پورې به دوی د عملیات غونډ کړی شي ځکه د شپې په ورغلي د ورځې بیا دا رقم عملیات یا خلکو کې زخمي زیاتوي نور هم ګډوي نو دوی د شپې لپاره دا څنګه ورغله خدام عملیات یو ځل ته حدود په ډیر نور ځنه کې هغه خپل په فرانسې کې هم عملیات تر سره کړی دي خلک زخمي زیات نیولې دي او د فرانسې تر څنګه د عملیات یو شکار چې یو ځل د فرانسې په ډیرو خو د خلکو اړیکې له نور ترګرو سره په بلجیم کې او شاو په هیوادونو کې هم وي نو په هغه ځای کې هم دا د نړۍ شي چې خلک یو څه یو د نورو په لټه کې دي د نورو په لټه کې دي
او سباون سبا کده غره وسه چې دغه پېښه چې د پاریس بریدونه چې کم دی هغه تر سره سوي دی له هغه ورسته په پاریس کې او تاسو په مطبوعات هم ویني په فرانس کې په عمومي توګه وزا څه ډول د خلک څه ډول احساسوي او مسلمانان په خاصه توګه
د تیر ورځ مې دا ونه وکړه چې لوی ښارونه د مرکزی ښارونه دي دلته به ژوند خپل لکه د معمول په څیر باندې دوام ولري د هغه خارونو مخه څوک نشي درولای او نشي نیولای او نه د هغه خارونو ژوند په ټاپه ودرېدل شي دا د حل لار نه نول ته ژوند کچره راځي په معمول په څیر دوام کوي خو دا چې فرانسې حکومت د درې میاشتو لپاره بیل نه حالت نافذ کړی دی لدی نه دا څرګندېږي چې حکومت یې دا خبره ډېره جدي نیسي او د دا حمله یو اختار په شکل باندې شوی ده اختار په دې معنی چې د راتلونکي نوي کال کې به دا رقم ډېر پیښ وي د رقم ډېر پیښ دوی څه شکل لري او دا رقم ډېر پیښ کېدای شي وسی نو په مغه وجه باندې دوی دا د درې میاشتو بیل نه حالت کوي دا به خلکو په ژوند باندې یو څه نه اغیز ولري او همدا څه به دا د مسلمانانو باندې هم څه نه اغیز ولري ځکه په هغه کې به کنټرول زیات وسی زیات پښتنو سره به مخ شي کېدای شي څه نه څه طبي زیات ډیسکریمینیشن پر هم مخ شي ولا فرانسې کې هم او په نورو ځایونو کې هم او د دې ترڅنګ به دوی د درې میاشتو کې وګوري چې د مسلمانانو ټولنې یا هغه د دې استاد چې د دلته هغه د جماعتونو ټولنې دی کده نور څه دي چې هغه یې د دار کم ترګرو په وړاندې سره کم اصل عمل کوي البته یو اصل عمل خدا به د غندنې ده چې دوی په ګډه سره ارتو غندل وای ویل چې موږ د عمل غندو او یو عملی کارونه دي چې دوی به د دار کم ترګرو د نیولو لپاره یا د دار کم ترګرې د لا د دې د نظریې د لاخورې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کی دوی په دغه درې څو میاشتو کې هغه هم وګوري چې هغه څه ګامونه پورته کوي یا د هغه سره د ګډ همکاري هم په دې وخت کې وکړي
ډېر مننه
خلک مې او څه نه څه د دې حملو هغه زوینه مسلمانان به بیا په زیاته کچه باندې له څه زیاته پښتنو ته د سره د لنګ وخت لپاره
ډېر مننه سیال سباون صاحب او کور مودان
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قبایلی علاقو د حقوقو د پار رايو شوی سیاسي اتحاد مشرانو پارلماني غړو اسلام آباد کې د انګريز د زمانه تور قانون یا اف سی آر په ضد مظاهرو ورستو د پاکستان د مرکزی حکومت د سرحداتو چې کوم وفاقي وزیر د عبدالقادر بلوچ هغه ویلي چې داسې حال کې چې قبایلي علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي، دغلته د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی، خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ نه قومي اسمبلی پخوانی غړی خونزاده چټان دا حکومتي پلمې بللې دي. راځي چې تفصیلی واورو د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شانه.
قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو د غوښتنو سره سم دا بحث هم تود دی چې په دغه سیمو کې په څه ډول اصلاحات وکړی شي، ځکه چې د قبایلي سیمو نه هم د 22 آئینی بدلون پر خلاف مؤثر آوازونه راپورته کیږي، او په دې حالاتو کې بیا د مرکزی حکومت اړخ ته کتل کیږي چې د فاټا د مستقبل په حقله د پاکستان مرکزی حکومت څه سوچ او فکر لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سر وزړوان د فاټا دننه د اصلاحاتو لپاره د اعلی پایه یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې شریعه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. د حکومتي کمیټه غړي او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ فاټا کې د اصلاحاتو په اړه سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې حکومت به ډومبي په هر حال کې بې کوره شوي خلک بحالوي، اول ته نړېدلې اډانې به جوړوي، او چې کله دغلته حالات په ځای شي نو بیا به د اصلاحاتو خبره مخ پر وړاندې ځي.
بھیجنا ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے مکمل طور پر، ان کے تمام وہ فیسلٹیز جو اس وقت ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، وہ نقصان ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے، ان کو نارمل حالت میں لانا ہے. نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے.
دی وای چې د بې کوره شوي خلکو د بحالۍ او قبایلي علاقو کې امنیت په ځای کېدو نه پس به دا خبرې کیږي چې قبایلي علاقو کې څه قسمه اصلاحات وکړي شي. مرکزی حکومت چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق کم تصور لري، په دې حق له وفاقي وزیر زیاته کړه چې په دغه وړاندیزونو کې حکومت غواړي چې د ملک او د مشر د نظام بحالۍ، د رواج او د شریعت نظام په ځای کول، او د کونسل د جوړښت نه پس اف سی آر ته بیا کتنه پکې شامله ده. واضح دي وي چې سر وزړوان دی عبدالقادر بلوچ د سینټ یو خصوصي کمیټې دا هم ویلو چې په حکومتي تجاویزو کې یو تجویز دا هم د چفاټا د په مرحله وار بنیادونو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، او بل تجویز دا دی چې د فاټا حیثیت د هم دغه شانتي او ساتلی شي، او صرف د پاکستان د اعلی عدلی اداره اختیار دغه سیمو ته وغځول شي. عبدالقادر بلوچ په دغه بریفینګ کې دا هم ویلو چې حکومت دغه تجاویزو باندې د پاکستان د فوج سره په تماس کې دی، او د وفاقي وزیر په خبره فوج او مرکزی حکومت ته دا وخت تر ټولو غوره تجویز دا لګي چې فاټا ته د ګلګت بلتستان پرنګ یو بیل انتظامی حیثیت ورکړی شي. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو په حق له ممکنه تجاویزو ته سخت عکس العمل ښکاره کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې چټان وایي چې مرکزی حکومت صرف د پنجاب د ګټو سوچ کوي، او د فاټا یا د رستوپات علاقو د سوکالۍ لپاره هیڅ فکر نه کوي.
چې حکومت په دې خبره کې مخلص نه دی، د هغوی توجه د احساس محرومۍ ښارونو ته نشته، دی د هغوی ټوله توجه لاهور ته ده، د هغوی ټوله توجه ملتان ته ده، د هغوی ټوله توجه د ملک غټو ښارونو ته ده. که نه وه دا خو د پاټا صرف دا یوه مسله نه ده، کومې هغه مسلې چې په هغې باندې نه د پوج تحفظات شته، هغه مسلې چې په هغې باندې نه د سیاسي تنظیمونو شته، نه د قبایلي معاهدینو شته، په کار دا ده چې کومې مسلې دي هغه خو دې حل کړي. که نه ټولې مسالې دي په یوه مسله پسې نه تړي چې دا صوبه جوړو، که دا ګیلګت بلتستان په شان جوړو، که دې له ځان له حیثیت ورکوو. خو موږ ته پته ده چې دا اوس صرف د دې هغه سټریټیجیک پالیسي ده چې هغه سټریټیجي جوړه کړې ده چې دا قبایل راپاڅېدلي او خپل حق غواړي، اوس د دې سره یو داسې کار وکړو چې دوی په دا مسله چې کومه ده دا وځنډو.
پارلمان کې وړاندې کړې شوې 22 آئینی بدلون کې غوښتنه شوې ده چې د مرکز د واک لاندې قبایلي سیمې د یاخو په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي شي، او یا د ورته د یو بیلې صوبې درجه ورکړي شي. د دې ترڅنګ د سیمې اولس او سیاسي ګوندونه په دغه علاقو کې د فرنګي د وخت راهسې نافذ قانون اف سی آر د خاتمې، او دغلته د اعلی عدالتونو دایره کار د غځولو غوښتنې هم کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږې. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنۍ سرکاري دوره دی، دلته د اعلی پوځي چارواکو سره لیدل کتل کړي دي. څېړنه پی اخلو د دغه دورې. زمنګا مرګره بیروز خان صاحب سټوډیو تر رسیدلې ده. بیروز خان صاحب ستړي مشه
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
بیروز صاحب، نواز شریف هم د دین وړاندې پاکستان وزیر اعظم راغلی، اوس جنرال راحیل شریف راغی، د دواړو په ایجنډا کې څه بدلون لیدل کیږي؟
د ټونه به واضح بدلون چې کوم دی، هغه خدای چې د نواز شریف دوره هغه د یو منتخب وزیر اعظم د بل د ملک د یو منتخب صدر سره یو سرکاري هغه وا او دا دوره چې کوم ده د جنرال راحیل شریف چې د پاکستان د پوز مشر دی، نو د امریکا د پوزي ځواکونو د مشرانو سره یا د پینډاګان د هغې دوره ده. زیاتره دا د دفاعي نوعیت ده او بیا دا ده چې د دې دورې په باره کې دا په مطبوعاتو کې راغلي دي، د پینډاګان چارواکو دا ویلي وو چې دا د راحیل شریف په غوښتنه باندې هغه په درخواست باندې شوی. نو د ټولو نه مهمه خبره نو خو دا ده چې د نواز شریف دوره هغه ښکاره په ښکاره وه میډیا ته، د هغې په د اخر کې بیا یو جوائنټ کمیونیکیټ ورته یا یو مشترکه بیانیه ورکړه. تر اوسه پورې د دې دورې د دومره ملاقاتونه شوي دي د وزیر چارواکو په منځ کې، خو تفصیل د سیوا د دینه چې یو دوا یا درې ټویټس د باجوا چې کوم د آی اس پی آر بیان دی، دغه ذاتی ټویټس یا دغه آی اس پی آر په حواله سره، نو نور تفصیل په دې کې لا تر اوسه راغلی نه دی. خو ایجنډا به ښکاري ده چې د جنرال راحیل شریف او د نواز شریف څنګه چې په ملک کې هم لیدل کېږي، نو بیل بیل لار روان دي. داسې دلته کې به هم د پوز د جنرال د امریکا د دغه چارواکو نه خپلې سغوښتنې وي، ځکه چې د پاکستان پوځي قیادت تل تر تله په سیاست کې پاتې شوی دی، په سیاست کې هغه کار لرلی دی، دغه ملک واګې اخیستې دي د اختیار. نو دغه هم یو هغه کېدلی شي چې جنرال راحیل شریف دلته کې د ځان دپاره هم څنګه چې په پاکستان کې د هغه دپاره یو کمپین شروع دی، دغسې د ځان دپاره هم د امریکایي چارواکو سره یو داسې یو ځای جوړول غواړي چې هغوی ته دا اعتبار او اطمینان ورکړي. په ملک کې دننه پوځي آپریشن یې کړي دي، په کامیابۍ سره کړي دي، نو کېدای شي ځان ورته د نږدې کولو کوشش وکړي.
بیروسان صاحب، مطبوعات وایي افغانستان او سیمه ایز امنیت د جنرال شریف دوه مهم ټکي دي، په دې اخلاق جنرال شریف یا د پاکستان پوز څه غواړي نور؟
یو خدای چې د پاکستان پوز په هندوستان کې نیخ په نیخ غدې سن شي کولی، نو د هندوستان چې کوم کارت دی هغه استعمالول غواړي چې د پاکستان د نن خلکو ته هر وخت د احساس ورکي چې که د پاکستان پوز نه وي نو د هندوستان به پاکستان راشي او د پاکستان به مات کی یا پاکستان به ونیسي. دا د ملک دننه او د دغه سره سره د کشمیر مسله چې کومه دغه هم د خلکو په ذهن باندې ساتل غواړي او د خلکو سره سره بیا نورې نړۍ ته هم دا یعنی دا یو پیغام ورکول غواړي چې د کشمیر مسله نوی حل شوي، نو هغه د هندوستان او د پاکستان په مسکه چې کوم یو خط تعلق ته دانش راتلې یا هندوستان چې کوم دی د غسترګې خینه دی پاکستان ته، دغه او بیا په ملک دننه باندې دومره غټ آرمی ساتل دغه د پاره هم یو جواز دی. خو د دې سره سره د هندوستان د دې کارت د استعمالولو سره د پاکستان د پوز چې مفاد دی د هغې چې کم یعنی یو هغه چې سټریټیجیک ډیپت ورته دوی وایي چې هغه ژوروالی دوی ځان ته سټریټیجیک اخ اخیستل غواړي هغه افغانستان دی. د هندوستان سره خو دې نیخ په نیغه هیڅ نه شي کولی، د هندوستان کارت استعمالوي د ملک دننه هم بهر هم، خو د دوی اختیار غواړي په افغانستان کې، ځکه چې د دوی چې کوم پلانینګ دی وای د دې ملک دومره پلن نه دی کچری هندوستان عملو کی د پمنځ مات کی، نو زکه دی غوړی چې د خپل بیا جنگی جازونه ټینکونه د نیوکلیئر یا اټمی وستی څنګه په حفاظت دی په افغانستان کې او افغانستان دوی یو کالونی غوړی. نو په دغه په وجه باندې هم د په دې خبرو کې ویلی دی چې که هندوستان باندې پرشر امریکا واچي چې په دغه ختیز چې کوم سرحدونه دي په دغه باندې د دوی دغه فشار کم کی په پاکستان، نو پاکستان به وکړي شي چې په غربي دغه چې کم دی پولی د افغانستان سره دلته تر هغه خلاف جنگ کی. خدای د پاکستان د پوز ستراتیجی ده، دا د پاکستان د پوز هغه دی پلان دی چې دا تر اوسه پورې ښه په کامیابۍ سره خرڅ کړی دی په امریکا او د هغې په پلویانو، او غواړي چې په راتلونکي کې بیا هم دغه وکاروي ځکه پاکستان ته د دغه ډېرې فائدې دي.
وخت راسره لږ دی بیروز لالا، خو د پاکستان وزیر اعظم راغلی او اوس جنرال صاحب راغلی دی، دا خو د دوی په مینځ کې تاوتریخوالی هم په وروستیو کې رامینځته شوی او دا د دوی کومه سیالي خو نه ښایي د واشنګټن دوره
داسې ښکاري چې سیالي ځکه ښایي چې کله اوس دا د امریکا د دورې نه مخکې په پاکستان کې دا کله شوي نه ده چې د پاکستان د کور کمانډرز میټینګ وشي او هغه پرسلیز او کی اوباسی چې په پرسلیز کې د دغه وخت منتخب حکومت باندې نیوکه وکي، لکه مثال چې کله د راتګ نمخ کې د دا ویل د ګډ گورننس، یعنی د حکومت ګډ گورننس، بیا د نیب خبره کړې ده چې په نیب کې چې کوم هغه دی دغه اداره د امنیت دغه چې جوړه کړې ده، پای کې سیویلین ګورنمنت دي سره هغه نه کوي، بیا په هغه جوائنټ انویسټیګیشنز کمیټیانو باندې اختلافونه. نو دا ټول داسې ښایي چې هغه د دوی هلته کې هم اختلافونه رامنځته شي. بیا د هغې په مقابل کې نواز شریف هم بیان ورکړ چې دا زموږ مشترکه هغه ده، کامیابي نو به هم په کامیابۍ مشترکه وي، که ناکامي نو خیر داسې چې دا د دوی اختلافونه دا چې اوس دی واپس لاړ شي نو بیا به اندازه کېږي، خو ښکاري داسې چې او د یو بل پسې دي.
ډېره مننه بیروس،
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے اوریدن کو ڈیو ریڈیو تے وارے بیا پخیر اگلی زم گفرون لا ہم دوام لری وارے بیا ستا سو پام لگا زو مهم خبرو نو سر ٹکو تا.
فرانسوی چارواکی وای سار وختي پیرس کې د چاپو په وخت د تیرې هفته ترهګر بریدونو کې دوه مشکوک ککړ کسان وجلی چې امکان دی پکې د بریدونو پلان کونکو عبدالحمید عبود هم شامل دی.
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وايي قبایلی سیمو کې د اصلاحات وخت نه دی،
نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے.
د قبایلی سیمو پخوانی پارلیمانی غړی اخونزاده چټان د حکومتي پلمې بلی
کولی مسالی دی پدې یو مسله به څنګه تړي چې دا صوبه جوړو کدی لزان لا شی تورکو خو نن پته را چې دا وسره په د دې وغه سټریټیجیک پالیسی دا.
دلته امریکا کې د شام د کډوالو په سر د ډیموکراتس او ریپبلیکنز ګوندونو ترمنځ اختلافات تاود دي، او هلته پاکستان کې د بشري حقوقو د سارې اداره وای د پیښور د سکول له حملې وروسته د افغان کډوالو ژوند ګران شوه. ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې دنیا اسلم خان وای
هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدله یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېر خاصو علاقو کې اوسېدله او هغو ته ایویکشن آرډرز ورکول شو چې هغه دا ځایونه پرېږدي.
اوس هم اړوندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د فرانس پولیسو پایتخت پیرس سره نږدې په یو ودانۍ د تیرې جمعې د ورځې د ترهګر حملو په مشکوکو وسلوالو یرغل سرته رسولې. پولیس تر وو ساعتو پورې په دغه ودانۍ کې عملیات وکړل چې پکې د پیرس د حملو مشکوک مجرمان پټ وو. په دغه لټون کې پولیسو دوه کسان وجلی او اووه یې ژوندې نیولې دي. ولې د حملو د ماسټر مایند عبدالحمید عبود په اړه یې تفصیل نه دی جاری کړی. په چا پسې چې پولیسو دغه ودانۍ کې د لټون عملیات پیل کړي وو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه حملو کې عبود وجل شوی او کنه. د فرانس پولیسو د دغه عملیاتو په اړه یو بیان کې ویلي په وجل شو کې یو ښځه هم شامله ده چا چې د عملیاتو په وخت ځان والوزو. په دغه عملیاتو کې د فرانس درې پولیس هم جوبل شوی دي.
د بشري حقوقو د سارنې نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تر مخه په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د پیښور آرمی پبلک سکول باندې د تراګره بریدونو وروسته افغان کډوال د سخت بشري سرغړونو تیریو نه تیر شوي دي چې په بیلابیلو طریقو دوی تنګ کړی شوي او ورسره زیاتې شوي. رپورټ زیاتوي که څه هم چې د برید په حق لا شوي په پلټنو کې د افغانستان مداخلت یا لاس لرلو هیڅ رقم شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو په زیاتې کچه افغان کډوال په نخښه شوي دي.
د قبایلي علاقو د حقونو د پاره رايو شوي سیاسي اتحاد مشرانو او پارلماني غړو لخوا اسلام آباد کې د تور قانون اف سي آر په ضد مظاهره وروسته د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په داسې حال چې په قبایلي علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي او د سیمې نه په لویه پیمانه خلک بې کوره شوي، هلته اوس د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړن د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان په حکومت ټکونه کړي او ویلي دي حکومت قبایلي ولسله په بنیادي حقونو ورکولو کې غوري نه دی. یاره دی په 14 نومبر د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقو نه د تور قانون اف سي آر د ختمولو لپاره مظاهره کړې او د قبایلي ولسله لپاره د بنیادي حقونو غوښتنه کړې.
د امریکې صدر براک اوباما د حزب اختلاف په هغه سیاستدانانو ته تنقید کړی دی چې په هیواد کې د شام کډوالو ته د پناه ورکولو مخالفت کوي. صدر اوباما وایي مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت د امریکایي اقدارو خلاف یو قدم دی. د فلیپین سرخر منیلا کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ایژا پسیفیک اکنامیک کوآپریشن ایپیک د سرمشرانو غونډې په غاړه خبریالانو سره په خپلو خبرو کې صدر اوباما وویل په کار نه ده چې د تراګرۍ د حملو په جواب کې د ویرې او د افره تفرۍ نه کار واغستی شي. د فرانس ښار پاریس کې د جمعې په ورځ شوو حملو وروسته په امریکا کې دا بحث راپارېدلی چې آیا د شام مهاجرینو ته په هیواد کې د پناه اخیستلو اجازه ورکړی شي او کنه. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل. بشری حقوقو د سارنې نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تر مخه په پاکستان کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د پیښور آرمی پبلک سکول باندې د تراګر بریدونو وروسته افغان کډوال د سخت بشری سرغړونو تیریو نه تیر شوی دی او په بیلابیلو طریقو دوی تنګ کړی شوی او ورسره زیاتې شوی. رپورت زیاتوي که څه هم چې د برید په حق له شوی پلټنو کې د افغانستان د لاس لرلو په حق له هیڅ رقم شواهد نه دي ترلاسه شوی، خو افغان کډوال چې دی په پاکستان کې په زیاته کچه په نخښه کړی شوی دی. نور تفصیل پوښتل دي د په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایاندي دنیا اسلام خان نه احسان محمد خان چې د غمرکې ته استاسو پام را ګرځو.
نیشنل ایکشن پلان کی هم یو صدا سیټه کې ولو چې په کم کې چې په پاکستان کې غیر قانوني توګه خلک اوسي چې داو خلاف ایکشن هم یو پوینټ ولو. نو دا هغه پر ایکشن کې د شروع کومې میاشتې چې وې د دات کال دا هغه ډېری سختې وې د افغانان لپاره هم او یو ان ای سی آر لپاره هم. په دې کې بشه زیات شکایتونه یو ان ای سی آر ته هم راتګ شروع شول چې هغه افغانان چې ریجستر شوي هم دي او پی او آر کارډونه هم لري هغه هم د ستونزو سره مخامخ دي چې کوم وخت هغه د خپل کیمپس شار
افغانان کډوال چې قانوني سندونه هم لري خو بیا هم پولیس یا د نور امنیتی ادارو لخوا د هغې سره داسې سلوک کېږي چې هغه مجبور شو چې واپس لاړه. تاسو خو په کابل کې په افغانستان کې هم خپل دفترونه لرئ، آیا تاسو ته په هغې دفترونو یا د پاکستان په دفترونو کې دغه قسمه شکایتونه هم رسیدلي دي؟
بالکل، یو نسیار کې شکایتونه رسیدلي دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. او کوم چیز مو د بس ستنېدو سینټران دي په کوټه او پېښور کې، تر هغه لاره چې هر افغان ځي هغه سمجھ یو ایگزیکټ کوشچنیر دی، یو انټرویو کوو چې دا معلوم سی آیا دا کورنۍ یا دا بنده په خپل خوښه رضا باندې افغانستان ته روان دي، یا که د حالات داسې ورته جوړ کول سو د پولیس په خواشه یا د نورو خواشه چې هغه مجبور سو ولاړ سي. نو څنګه چې ما ویل د کال په شروع کې دارنه کې سیزولو چې خلک مجبور او خاص طور پر هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدل یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېر حساسو علاقو کې اوسېدل او هغه ته ایویکشن اورډرز ورکول سو چې هغه دا ځایونه پرېږدي، نو دا هغه سي دوی لارې وي یا خو په پاکستان کې په یو بل ځای کې میشت سي او که نه سي کولای چې په پاکستان کې یو کیمپ ولاړ سي، نو هغه کولای سي چې په خپله خوښه او رضا باندې واپس افغانستان ته ولاړ سي. یو ان ای سی آر سره ټول شانو باندې د مهاجرینو د خاصه هم ډایرکټ خبرتیا موږ درلوده او سره سره چې کوم د یو ان ای سی آر سره نورې ادارې کار کوي دا هغه د خاصه هم موږ ته رپورټ راکول کېدل. او موږ د حکومت پاکستان چې کوم سیفرون وزارت دی چې هغه د مهاجرینو په امور باندې موږ سره کار کوي هغه ته به مې دا ټول حالات ورته وویل او بیا د هغه په لاره باندې مختلفو ادارو ته خطونه ولاړلو او په وار وار دا ورته وویل شو چې رجسټر شوي افغانانو سره په کار نه ده چې زیاتی اوسي. هغه کې یو څه ټایم خو لګېدی، لیکن څنګه چې ما وویل د مارچ بعد حالاتو کې بهتري راغلې ده.
نو آیا یو ان ای سی آر په دغه کیمپونو کې هم کتلی دي چې وسته دغه خلکو ژوند څنګه ده او ایته دغه سانتیاوي یا چې کوم بنیادی ضرورتونه دي دغه هم داسې کوم ادارې وسته ضرورتونه پوره کولو د پاره هڅه کوي؟
د کیمپونو چې کوم اوور اول تنظیم دی هغه د حکومت پاکستان په لاس کې، حکومت پاکستان کمشنریټ چې کوم دفتر دی چیف کمشنر په اسلام آباد کې او بیا کمشنر په صوبائی سطح باندې هغه د کیمپونو تنظیم په لاس کې ساتي. یو ان ای سی آر چې هغه نور مرستې ورکوي خو موږ کوشش کوو چې کم کم ځکی چې حکومت سره ډایلاګ کېدلای شي کم کم ځکی چې دا امکان شته چې افغانان سره که زیات تکلیف نه ورکول شي هلته هم د حکومت پاکستان موږ خبره اوري او موږ پوره کوشش کوو چې د حکومت پاکستان سره په هر حواله په هر شي باندې ډسکشن وکړو.
دنیا اسلم خان د نېشنل اکشن پلان د لاندې دغه ویل کېدل چې د افغانان کډوال چې د 2015 کال تر اخره به بیرته خپل وطن ته ولېږل شي، خو آیا پاکستان حکومت پرې کې کومه توصیه کړې؟
کوم چې په اگست کې یو میټینګ سره په کابل کې د یو این ایف سی آر د حکومت د پاکستان او حکومت د افغانستان په مابین کې د پاکستان حکومت هلته خپل نوې ستراتیژي د ټولو پارټیانو ته ورکړه. دا مطابق حکومت د پاکستان د خواصه فی الحال دا ریکمنډیشن دی چې په کارګونو کې د دوو کلو لپاره نور توصیه وکول شي، خو فی الحال دا فیصله د پاکستان د کابینې د خواصله تحریری سطح باندې یا په دفتري لیول باندې تر اوسه پورې نه ده منظوره شوې. سفارشات دا دي چې کال 2018 پورې په کارګونو کې توصیه وکول شي، خو تر اوسه پورې د حکومت پاکستان یا د پاکستاني کابینې د خواصه و دا پلان ته منظوري نه ده ورکول شوې. نو چې څنګه د پاکستان کابینه کې میټینګ وشي او په تحریری یا دفتري سطح باندې فیصله وکول شي، نو به بیا یو این ایف سی آر د پوزیشن کې چې هغه اعلان
احسان
محمد خان، وائس آف امریکا، جوا ریڈیو، پیخور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دی. په امریکا کې د شام مهاجرینو ته د پناه ورکولو یا د نه ورکولو روان بحث په اړه براک اوباما ویلي چې دا خبرې اترې د توندره وډلو هغه بیان ته تقویت ورکوي چې ګنی غربي نړۍ اسلام سره په جنگ کې ښکیل ده. د فلیپین سرخار منیلا کې د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د ایشیا پسیفیک اکنامیک کوآپریشن ایپک د سرمشریزه غونډې په ترس کې د خبریالانو صدر اوباما چې دي د خبرې اترې کړي. نور تفصیل لري انیلا خالد په دې رپورټ کې.
په پیرس کې د ترهګرۍ حملو نه وروسته د اسلامي هیوادونو او په تیره بیا د شام د کډوالو په اړه په یورپ او امریکا کې د کډوالۍ په تګلاره تاوده بحثونه راوچت شوي دي. دلته په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند اکثره غړو او په تیره بیا د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره ځینې امیدوارانو د شام د کډوالو په اړه د صدر اوباما د تګلارې مخالفت کړی دی. همدغه شان په یورپ کې د اکثره هیوادونو کامپرست ګوندونو د کډوالۍ په اړه په تګلارو اوس نیوکې کوي. د پیرس د حملو نه سمدستي وروسته فرانس خپلې پولې تړلې دي. نور هیوادونو هم خپلې تګلارې ورپسې لا هم سختې کړې دي. په یورپ کې د میډیا ځینې مطبوعاتو او سیاسي مشرانو نو داسې خبرې پیل کړې دي چې ګنې د پیرس حملې د پولې د آزاد ساتلو د تګلارې د وجې شوې دي. دلته په امریکا کې هم ریپبلیکن ګوند ځنې غړي اوس نه غواړي چې د شام نه لس زره کډوال دی امریکې ته راشي. د ریپبلیکن ګوند د صدارت لپاره یو امیدوار روبیو د ویلي دي چې که په لسو زرو کې یو تن هم ترهګر وي نو دا به یو لوی خطر وي. د امریکای پارلیمان لاندینی ایوان سپیکر پال راین هم د کډوالو نه د ځای کولو په خبره متفق دی او وایي چې امریکای تل نړۍ ته هرکلی ویل دی، خو نه غواړي چې اوس تر هغه دی دغه خبرې فائده وچته کړي. وایي روستو خفقان نه خدا په وخت کلکه پالیسی ساز کړي شي. د شروع پر ورځ منیلا کې د یو سمیت په وخت صدر باراک اوباما وویل چې د کډوالو په بل پوله دننه کېدل خو هسې هم میاشتې اخلي، خو کومې فیصلې چې د څه قسمه یرې لوجې وشي هغه ښې نه ثابتېږي. صدر اوباما یوازې د عیسائی کډوالو امریکې ته پرېښودو خبرې په اړه سخت ردعمل وښودلو. هغه وویل چې دا د امریکې د اقدارو خلاف خبره ده او هم د دغې خود داعش فایده اخلي چې ګنې موجوده جګړه د اسلام او مغرب ترمنځ زده.
ویډیو د قدر منوریدونکو څنګه چې تاسو باندې واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلیپین په بخنه غواړم په منیلا ښار کې تر سره کیدونکې چې کوم د ایشیا پسیفیک اقتصادي همکاري نړیواله غونډه روانه ده. د هغې په ترڅ کې د چین لخوا چې کوم د سویلي چین د سمندر پر سر باندې د فلیپین او د نورو شپږو حکومتونو لخوا په ځینو ځمکو او سیمو باندې داوې دي، د هغې په هکله خبرې اترې کړې دي. د دغې یو تفصیل لري منزه شهید په خپل دې رپورټ کې.
د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو سیاسي او اقتصادي سرمشریزه کانفرنس به روانه ونی کیږي او دا به د سمیت اخرنی کانفرنس وي. د دې برسیره چې په دې سیمینار کې ډېر توانمند مشران ګډون لري، خو دا ځل تاجران دې ته دومره هیله مند نه دي. انتونی نیلسن چې د یو ایس آسیان د تجارتي کونسل مشر دی وایي
The November summit includes the East Asia summit which primarily focuses on political and security.
د روانه میاشتې د سو آسیایي هیوادونو د سرمشریزه غونډه به د سیاسي او امنیتي مسایلو په حق لوي. دا به د نړۍ په کچه و هم غټ اقتصادي کانفرنس وي چې د بازار او مارکیټ سره سم په وړاندې ځي. د دې سیمینار انتظام کوونکي هیله لري چې دا به آسیایي هیوادونو کې خدماتو، تجارتي توکو او پانګو اچونو کې ډیر اصلاحات او ښوالی راولي. د دې ترڅنګ د دغې سیمې د پرمختګ سبب به هم وګرځي. خو کارپوهان بیا وایي په لومړی ځل کې به ډیر کم بدلون ولیدل شي. ښاغلی نیلسن
وایي
د دې سیمینار او زموږ د پروګرام ډیر کارونه لا دوام لري، خو را روان کال 2018 کې به د آسیا 15 هیوادونو نه کار پیلو. د دې په هکله وړاندې لوزنامې هم لاسلیک شوې دي، خو لا تر اوسه د هغو لوزنامو عملي کولو لپاره ډیر وخت اړتیا لرو چې ترسره کړو. ناقدین په دې هکله وایي چې دا سیمینار به صرف ځینې تجارتي ادارو لپاره ګټور وي او د دې ګټې به د دې سیمې اکثریت نفوس ته نه رسي. هغوی زیاتوي چې دا سیمینار به په سیمې کې غربت نور هم ډیر کړي، مالدار به نور هم مالدار شي او دا شان به په دې سیمې کې نابرابرۍ نورې هم راځيات شي. دې کانفرنس کې به چین، هند، جاپان او امریکا متحده ایالات هیوادونو ګډون وي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان کې د انګریزي ژبې اخبار ډان یو اداریه وایي چې د چین سره د اقتصادي شاهراه چې کومه د پاکستان منصوبه ده، د هغې اکثره خبرې د پاکستان مسلم لیگ چې کوم واکمن ګوند دی، کوم حکومت دی، وایي چې هغې پټې ساتلې دي. دغه کې به یو شمیر چې کومې ټیکې دي هغه به چاله ورکول کیږي. د دې چې کوم د انرژي کوریډورز دي هغه په کم کم ځای کې سازیږي. دغه ټول تفصیلات وایي چې دغه حکومت پټ ساتلې دي. تفصیل د دغه ادارې نور اورو د ډیو ریډیو خبريال حمیدالله نه.
د ډان ورځپاڼې اداریه وایي که هر څو د پاک چین اقتصادي راهداري د هیواد په تاریخ کې د بدلون یو نوی پړاو دی، خو اداریه وایي د اوسني مرکزي حکومت په اختیار کې د دغه راهدارۍ لاندې د توانایي او نور لوی منصوبې د یو لوی راز لاندې پټ ساتل کیږي او پکې لږه رڼایي ښودل کیږي. اداریه وایي په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي راهداري پاکستانی اولس ته د مسلم لیگ نون د حکومت او د چین د حکومت لخوا د یو ډالې په توګه وړاندې کول کیږي او د راهدارۍ د سارنې پارلماني کمیټې هم دا تاثر ورکوي. خوای د اپوزیشن ګوندونو یو واره بیا د راهداري په وسنې منصوبو ډېر تودي نیوکه کړي او که څه هم هغه ته د مسلم لیگ نون د وزیرانو زلپوري او د تسلې جواب نه دی ویل شوی، خو د کمیټې چیرمن چیئرمین مشاہد حسین تنقید کون کو تا په بلوچستان او سند کې د منصوبې په کار د نظر لرلو دعوت ورکړې ده. خوایي مسله په خپل ځای دا ده چې آیا سی پی ای سی یا پاک چین اقتصادي رهداري به د نورو دریو صوبو په تاوان یوازې د پنجاب صوبې د ګټو لپاره جوړول شي، او دا مسله د نورو صوبو او پنجاب ترمنځ د تاوتریخوالي صلاحیت لري، نو ځکه یو په اسانه د تلو مسله نه ده. او په دې شخړه کې یوازنی الزام د مسلم لیگ نن په حکومت لګول کېدی شي. په خپل اوږده اداریه کې ډان رسپانه پوښتنه کوي چې ولې حکومت د اولس سره د رهدارۍ په جزئیات او معلوماتو شریکولو نه ډډه کوي، او وایي چې حکومت د تمامو تفصیلاتو د ورکولو دعوه کوي خو په حقیقت کې حکومت یوازې کتره کتره معلومات شریکوي. د مثال په توګه حکومت د رهدارۍ د بیلابیلو منصوبو تفصیل، د منصوبو دپاره د مالي پنګو بندوبست، د منصوبو د اوسني حالت او د کار تفصیل په انټرنیټ د عامو کتونکو دپاره ولې نه اچوي. اداریه وایي د پنجاب په لوري د مرکزي حکومت د خودغرضۍ ترڅنګ د پاکستان د ریاست په منصوبو کې د مصرف تفصیلات هم راښکاره کېدل پکار دي. اداریه وایي د اقتصادي رهداري په منصوبو لګیدونکو ټولې پیسې خو به چین نه لګوي، او ډېرې پیسې به د پاکستان ریاست په راتلونکو کلونو او لسیزو کې د منصوبو د مالیې په شکل کې چین ته واپس کوي، نو د هغې تفصیل ولې نه ورکول کېږي. اداریه وایي که چېرې د منصوبو لګښت پاکستاني ولس په راتلونکو عمرونو کې د مالیو او ټیکسونو په شکل کې پوره کوي، نو دا پوښتنه ولې نه کېږي چې زیاتې منصوبې به چینایي کمپنۍ ترسره کوي او پاکستاني ټیلنټ یا هنر به ولې بېروزګار گار پات دیکھے گی. حمید اللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخور.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان دا وزیر اعظم مشاور یا چکم صلاحکار دے سرتاج عزیز اغه ویلی چی دا چین سرا چکم دا پاکستان اقتصادی شاهراه منصوبه دا دا با مرکزی ایشیایی هوادونه هم دا پاکستان سره وتړي او په پاکستان کې بور سره ډیره ترقی راشي. هر څه که په دغه باندې نیوکی کیږي چې د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت دی هغه د دغه منصوبې یو شمیر غټي غټي خبرې د ولس نه پټې ساتلې دي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريالې رابیا پیرنا.
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د دستوري سره د وینا په محل ویل چې پاکستان چین اقتصادي رهداري ته یو بل هیواد په ضد نه ده، او دا چې دغه رهداري به پاکستان د منځني آسیایي هیوادونو سره وتړي چې ګټه به ټولې سیمې ته رسیږي. بل پلو ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د فورم سره د وینا په محل د خبر او د خبرتیا وفاقي وزیر پرویز رشید وویل چې پاک چین اقتصادي رهداري د ټوله هیواد لپاره ده او د هیواد یوه برخه هم نه. نظر انداز کرے سوے
مغربی روٹ پہ کام جو ہے کافی عرصے سے نہ صرف شروع ہے
په مغربي روټ نه یوازې د ډیر وخت څخه کار روان دی، بلکې د فوج ځوانان هم د دې د حفاظت لپاره هلته موجود دي. بل پلو ته د حکومت لاړه جوړ کړل سوی د کمیټي مشر مشاهد حسین سید هم وایي چې د پاکستان چین د دغه اقتصادي رهداري په اړه معلومات ورکول لپاره یو میډیا فورم جوړ کړی سوی دی.
یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریډور ہے اس حوالے سے جو فراہم کرنی ہے اطلاعات، جو معلوماتی چیزیں ہیں کو آگے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ.
حکومت کا سهم دغه منصوبه حقیقی کی او د ټول هیواد د هلو تر مخه ګرځوي، او په دې اړه د مخالفو ګوندونو تحفظات لري کول لپاره یو کمیټه هم جوړ کړل سوی ده، خو مخالفه ګوندونه په دې اړه نه دي مطمئن کړی سوی. همدا سبب دی چې د نېشنل ګوند مرکزی مشر حاجی عادل د کمیټې په اړه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي لړخته د چېړونکو هم وینا ده چې د حکومت لاړخه په دغه منصوبه کې ډیر زیات شیان پټ ساتل سوي دي چې خورا سوالونه را برسېره کوي. همدغه سبب دی چې مخالفه ګوندونه په سرګنده په قومي اسمبلی او سېنات په غونډو کې په دې اړه خپل د تحفظاتو سرګندونه کوي. په تیرو ورځو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه هم د یو خط ته لاري وزیر اعظم خپل دغه تحفظات څخه خبر کړی وو، او دا یې هم ویلي وو چې کچري په دغه منصوبه کې پنجاب ته لومړی توپ ورکړی سو، نو دښنی صوبو لاړه خبره د پنجاب لپاره قهر نور هم سیوا سی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د خیبر پختونخوا د بخنه غواړم د قبایلی علاقې خیبر جنسی لنډی کوتل سیمه کې د زعفرانو کاروندا چې په ازمایشي توګه باندې د یو شخصي کمپنۍ لخوا شوی و هغه کامیاب شوی ده، او اوس پوهان دا وایي چې باید دا د قبایلی علاقو د خیبر جنسی نورو لرې پرتو سیمو ته هم وغځولې شي. تفصیلات یې څه دي؟ دا ورو د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری نه.
دلوارگی په شیخ ملخیل او علم خانو کې پډې رقم از مکه دغه کا شوی وو، خو دغه نتیجې اند توقع مطابق دي. اوس دا چې ځای کروندګر څه فکر کوي او د زعفرانو کروند څومره خواري غواړي، د دغه په حق له روح القدس نومې فرم ځای مشر وقار احمد شنواری ډیو رادیو ته داسي وویل. وقار احمد شنواری زیاته کړه چې هغه دغه تخم تیرا او پاړچنار ته هم لیږلې، خو دغه سیمو ته تګ راتګ کې مشکلات او لوجه د هغې نتیجې تر اوسه نه دي ترلاسه شوې. خو هغه هیله څرګنده کړه چې چونکې د زعفرانو کرونده د خیبر پختونخوا، دیر، بونیر، درګۍ او سخاکوټ ضلعو کې هم د ازمایښت په توګه کامیابه شوې، نو د قبایلي سیمو په غریزه علاقو کې به هم کامیاب وي. دا چې په لوړګي کې د زعفرانو کامیاب کروندې په حق له ځای د زراعت محکمه څه فکر لري، د دغه په حق له د خیبر ایجنسی د زراعت د محکمې بچارواکي حاجی صابر اپریدی ډیو رادیو ته وویل.
نو زعفران خو خیر د موږ د اګریکلچر سره تعلق یې نشته دی کنه، او نور هربل پروډکټ دی کنه. نو مطلب دی چې خو پیسو ولا شی دی او خو مدني شی دی کنه. کوم شي چې ما تجربه نه نو یا خو ته پکې زنه شوې لای ځکه چې د اګریکلچر موږ خو فروټ پلانټ او ویجیټیبل او په دغه کې کار کوو کنه. خو دا مرغو چې د کله موږ د زمکو د پرندازي شي نه خدي کدا پکې کامیاب شي نو ښه خبره وو کنه، ځکه چې د موږ زمکې وړې دي او لکه دا آمدنی شي نه نو موبایل ماجده خو بس موږ هم چې څومره هدف پوری کیږي په زمیدار به پکې سلیکټ کوو او هغه ته به ډیمونستریشن پلانټونه ولګو.
خپل د حاجی صابر اړبدي تعلق هم د تیراسی می سره دی، او هغه غواړي چې د هغه په علاقه کې د هم د زعفرانو کروندې له وده ورکړی شي. د دغه فصل کارپوهان یې چې د زعفرانو فصل په سخته یخنۍ کې او حتی د واورې لاندې هم ژوندۍ پاتې کېدی شي. دغه کارپوهانو په وینا که دغه فصل د ډوډۍ د کروندې والا علاقو او بیا په خاصه توګه د خیبر جنسی تیرا علاقه کې چرته چې په ډېره لویه کچه د ډوډۍ کرونده کولی شي او کرلی شي او دغلته کروندګرو له د زعفرانو د اعلی جنس تخم وړیا ورکړی شي، نو داسې کولو سره به نه یوازې د ډوډۍ په کرونده کابو راوستی شي، بلکې ورسره ځایي کروندګر به ترې په لویه کچه مالی ګټې هم ترلاسه کړي. ځکه چې د کارپوهانو په وینا د اپیم یو کیلو شلو زرو نه واخله تر 15,000 روپو بیو په پرتله د زعفرانو یو کیلو بیه د 3,00,000 نه واخله تر 4,00,000 روپۍ ده. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ډیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو زموږ یو ساده خبري خبرونه ته وګورئ. زه امام سره سید ډیو ریډیو ماخمنه خبرونه چې دی تر 12 بجو شپې پورې به دوام لري، او اوسنی پروګرام چې دی هغه هلو ویو پروګرام دی. صداقت جان سره به تاسو دغه پروګرام اوري، او په دغه پروګرام کې تاسو هم د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. د هغې لپاره د ټلیفون شمیره چې دا هم دا اوس نوٹ کړئ، 001-202-205-003. د ډیو ریډیو خبرونو کې چې کومې خبري خبرونې دي په هغې کې د نخونه د لسونه تر یو لسو بجو پوري چې کوم خبري خبرونه ده هغه تاسو په ټي وي باندې هم کتلی شئ. او د هغه د دیدلو لپاره کو تاسو د ډش سہولت په کور کې لري نو په ایجیا ساتري سلور صفر سلور صفر ایم ایل زی باندې د خبرونه چې ده هغه تاسو کتلی شئ. موږ سره ملګری اوسئ. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله کلثوم کاکړ. د هغوی نه هم مننه کوو. غوږ اوسئ. زموږ پروګرامونه د واشنگټن ڈی سی نه لا هم دوام لري.